ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې ز منور شاه په دې خبرونه کې ستاسو قربایم نه کېلې او پیرزوونه مه قبول کړئ په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه بدلته هم وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د احمد شاه اعظمینا د دې سات تازه خبرونه واورو
لمړی دا مهم خبرونه سرچې کې د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د یو تحقیقاتي کمیټې د جوړولو حکم کړی ترڅو د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د زوی را خلاصولو لامل معلوم کړي د افغانستان او هند ترمنځ د دونوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول او د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمویلي اوس بشپړ خبرونه دا پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د یو تحقیقاتي کمیټې جوړولو حکم کړی ترڅو د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د زوی را خلاصولو اصلي لامل معلوم کړي دا پاکستان د کورنی چارو وزارت یې ورځ په خبره سوي خبر پانه کې د چودري نثار علي خان له خولې ویلي د دې خبرې پلټنې دی وسی چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ولی دا خبر ورکړ چې شهباز تاثیر د ځواکونو د عملیاتو له لارې را خلاص کړل سو خو د ده په وینا اصل خبره د دې برعکس او قام ته باید حقیقت وویل سي د خبر پانې له مخې تحقیقاتي کمیټې به په دوه ورځو کې خپل راپور د کورنی چارو وزارت ته وړاندې کوي د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر شاوخوا 15 کاله وړاندې د نامعلوم سوال لخوا له لاهور وتښتول سو نوموړی د سېشنبه په ورځ د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې په خوشی سوي حالت کې راڅرګند سو او پرون په لاهور کې خپل کورنۍ ته ورسول سو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسی استازي حاجی شاجګل افریدی ادا کړی چې په هغه واد کې پښتانه په اکثریت کې دي نوموړي تیر ورځ مشال اډیو ته ویل دا اټکل کړی چې واز په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه پښتانه اوسي ځکه چې د عملیات له کبله یوازې له شمالي وزیرستانه شاوخوا 14 لکه خلک په پښتونخوا او افغانستان کې راجستر شول دول د خپل دعوی ثابتولو لپاره په ټولو پښتنو ژغ کوي د سرشمیرنې یا مردم شماري په فارم کې ځان د پښتون په توګه راجستر کړي
پنجابیانو سره کیان یو لوی ځکه چې پښتنو په نوټس کې دا خبره راواله کله فارم دا کوي پښتون په کې ولي کوي چې پښتون ولي کوي زما اندازې مطابق پښتون آبادی په لحاظ را په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی نو زموږ پتا یو ثبوت هم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې نه دا چې خلکو یې چې پنجابیان په اکثریت
په پاکستان کې په ورستۍ ځل په 1998 کال کې سرشمیرنه سوې وه چې پکې تر ټولو زیات آبادی د پنجاب او د قبایلو آبادی شاوخوا 4 میلیونه شوه سوې وه خو ځینې قبایلي اساسي اټکل کوي چې آبادی شاوخوا 15 میلیونه ده د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وايي په د تخیل کې د ګرځبندیز یا کرفیو له وجې د سارسو زکونکو د رایسلو انتظامات کوي پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین مشال اډیو ته ویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د هغو زکونکو راوتلو ته لاره جوړوي چې د رواني مارچ میاشتې پر 15 نیټه په بنو کې امتحانونه دي نو مړ زیاته کړ په دې لړ کې نن د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته هدایت کړي چې ځان ورورسوي او د زکونکو لیست جوړ کړي کامران افریدی وویل له پوه سره هم په دې اړه خبرې کړي چې زکونکو ته په کرفیو کې نرمي وکړي چې دا ډول دوی بنو ته ځان ورسوي دوی ورځې وړاندې په د تخیل کې د لسم ټولګي زده کوونکو د پوز او انتظامی څخه غوښتنه کړې وه چې دوی ته لاره ورکړل سي ترڅو په امتحان کې برخه واخلي د افغانستان او هند ترمنځ د دونوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول د دغو پروژو د تفاهم لیکلو د لاسلیک پر مهال تیر ورځ په کابل کې د هند سفیر منپریت ووها اوهرا وویل
Small development projects are designed to deliver quick results.
کوچنی پرختي پروژه په چټکته غده ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوی دی. زه له ټولو عملی کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي چې موږ په خدمت توګه او لند محل کې دغه پروژه عملی کړای شو.
په بیلابیل برخو کې دا وړې پروژې په بغو ولایتونو کې عملی سي چې په تیرو کلونو کې هلته لږ کارونه شوي دي د دې پروژو ارزښت نږدې 40 میلیونه او 15 لک امریکایي ډالر اټکل شوی دی د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمویلې دي د انقلابي ځواک سره تړلې خبري اژانس تسنیم ویلي د خپل طاقت څرګندول په خاطر دغه ځواک د ایران په شمال کې د البروز د غرونو لسرونو دوی توغندي وتوغولې توغندیو د 400 کیلومتر واټن په پریکول سره د هیواد په سویل ختی ساحل کې خپل هدف پنه شکړ د تی ورځ ازموینه د انقلابي ځواک تر هغه بیان ورسته سوي چې ویلې دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بلستیک توغندیو ازموینه کړې دي بلخ امریکای چارواکي وايي دوی د دوغ توغندوی پازموینه خبر او ول خپل او همداراز د ملګر ملتونو له لوري پر مناسب جواب غور کوي واشنگتن وايي دغه ډول ازموینه د ملګر ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو سرغړونه کولای شي امریکایي او عراقي چارواکي وایي تیر میاشت ځانګړو ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د یو چاپي پر مهال ونیوي. عراقي چارواکو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې نیول سوی کس سلیمان داود الافاري نومیږي چې د صدام حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کړی دی. نوموړی هلته هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو متخصص و. چارواکي زیاتوي 50 کلن الافاري د داعش لخوا د کیمیاوي وسلو د پراخولو د هڅو مشري کوله. باور کېږي چې داعش د 2014 کال راهیسې په عراق او شام کې د جګړو پر مهال په بیلابیلو وختونو کې د اوري ګیس کارولی وي. تمه ده چې د شام د سولې د خبرو دوهم دور د روان میاشتې مارچ پر 14 نیټه پیل سي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا تیر وزویل تر راتلونکي دوشنبې به د دغې غونډې د جوړېدو تایید وکړي. تمه ده چې دا خبرې د شام د راتلونکي حکومت د 18 میاشتو په ترڅ کې د انتخاباتو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر موضوعاتو تمرکز وکړي. تر اوسه نه د بشر الاسد رژیم او نه هم د شام حکومت مخالفو ډلو په دې خبرو کې د ګډون اعلان کړی دی، خو حکومت مخالفانو دومره ویلي چې د خبرو پیل د سیاسي واک د لیږد لپاره مثبت خبر دی. د شام په شخړو کې چې 15 کال یې دی تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او په میلیونونو خپلو کورونو پریښودو ته اړ سوي دي. او وروستۍ د لوب خبر ټاکل سوی چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي لوبډله نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې سره مخامخ سي. دا لوبه به د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل سي. افغانستان د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د سېشنبې په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارت درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ او 2.60 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 18 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو ترې سات تازه خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به د غری پټونه واوري. د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر د تختونکو نه د خلاصېدلو په اړه د امنیتي ادارو لخوا متضاد اداوې مخې ته راغلي چې د حقیقت معلومولو لپاره یې د داخله چارو وزارت یوه کمیټه اعلان کړي. په دې حقله سیړونکي رحیم الله یوسفزی وایي:
هغه حکومت چې دی هر اداره چې کوم نه هغوی خو چې څه شي یو دم هغوی بیا په دعوا دا دعوی دي، دا یعنی حقایق اکثر نه دي.
د پاکستان صدر د سلور واړو صوبو د ذهین او قابلو زده کوونکو لپاره د ملالا ایوارډ ورکولو اعلان کړی، خو په دې کې د قبایلي زده کوونکو ذکر نشته. قبایلي زده کوونکي په دې اړه څه وایي؟
ډېر قربانیانې دي، ډېر سټوډنټان مونږ ګورو چې هغه د تعلیم دپاره د امن دپاره قربانیانې ورکوي. پاره سټوډنټانو باندې ته ورکړلی شي، مطلب دغه د هغو باندې د نظرسانې وکړلی شي، د هغو باندې د توجه دې ورته ورکړلی شي.
او د مردم شماره یا سرشمیرنې عمل د ځنډېدلو له وجې به په قبایلو څه اثرات غورځېږي؟ په قامي اسمبلۍ کې د قبایلي نمایندګانو مشر حاجي شاجي ګل وویل:
په دغه زړه مردم شماره کې زموږ آبادي 4 میلیون نه کمه ده. اوس نارت وزیرستان والا چې خلک ډیکي شو نو پته ولګېده چې 10 لک خلکو نه دا خو صرف رجسټریشن وشو.
دا او یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د سحر 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د پنجاب صوبې د وجل شوی گورنر سلمان تاثیر د زوی شهباز تاثیر د راخلاصولو په حواله چې پنځه کاله وړاندې نامعلومه کسانو تښتولی و د هغه د راخوشکېدو په اړه امنیتي ادارو بېلابېلې ادعاوې کړي دي او د حقیقت معلومولو لپاره یې د پاکستان د کورنو چارو وزیر نثار علي خان یوه کمیټې جوړه کړې ده. تفصیل یې د رابع اکرم خان رپورټ کې اورو.
د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې د دې معاملې پلټون لپاره داخله وزیر د یو تحقیقاتي کمیټې د جوړولو حکم ورکړی دی. دا کمیټې به په دوه ورځو کې خپل رپورټ داخله وزارت ته وړاندې کوي. د پاکستان داخله وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼه زیاتوي، داخله وزیر ویلي چې د دې خبرې تحقیقات دې وکړی شي چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ولې دا خبر ورکړو چې شهباز تاثیر د یو اپریشن د لارې خلاص کړی شو. د ده په وینا اصل خبر د دې برعکس دی، باید چې موږ کوم مخې ته د رښتیا ویلو عادت جوړ کړو. دیوی کوټه سره نږدې د کوشلک سیمې د السلیم هوټل مالک د پاکستان مطبوعاتو ته ویلي وو چې شهباز تاثیر د دې هوټل ته راغلی وو او د ټلیفون غوښتنه یې ترې کوله چې لاهور ته ټلیفون کول غواړي، خو د هغه د هولیې له وجې ورته ټلیفون ورنه کړو او هغه وروسته د هوټل نه بهر کور ته ټلیفون کړی وو. دا دې هم یادوي، تر اوسه پورې د شهباز تاثیر د خلاصېدو وضاحت لا مخې ته نه دی راغلی چې نوموړی څنګه خلاص شوی دی. بلخوا د تېرو دوه ورځو راسې دا خبرونه را روان وو چې نوموړی د یو اپریشن د لارې خلاص کړی شوی وو. د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې داخله وزیر چودري نثار علي خان د رشیا مخ ته د راوړلو خبره ښه کړې ده، خو سوال دا دی چې دا به ممکن شي او کنه.
هر یو حکومت چې دی، هر اداره چې کوم ده، هغې خو چې څه پېښه وشي نو یو دم هغې بیا په دعوه وکړو. دا دعوې دي، دا یعنې حقایق اکثر نه وي. خو بیا حقایق ورکول دا ډېر ضروري دي، ځکه چې اوس تاسو وګورئ که نه ترهګرۍ خلاف جنګ دی، نو څومره کامیابي حاصل شوې، څومره مخالفین مړه کړل، څومره علاقه منې قبضه وکړه، دا خو د هغې دعوې دي. اوس حقایق څه دي هغه نه دي معلوم، ځکه چې هلته کې میډیا هم نشي تللی، آزاد منابع ذرایم نشته. نو دا خو چې حکومت دا پالیسي جوړه کړي چې دوی به حقایق بیانوي، نو ما په خل باندې ورو ورو به د خلکو دا اعتبار هم جوړېږي.
هم دې لړکی د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې د ادارو ترمنځ د رابطې مضبوط نظام پکار دی.
دا شک شوبات پیدا کول او دا د دغه طرف ته اشاره کوي چې د دوی په منځ کې څه کوارډینیشن نشته دی، څه مربوط نظام نشته دی، او بل داسې طریقه کار نشته دی چې په هغې کې یاره دا خبر به څوک بریک کوي او په کومه طریقه به یې بریک کوي او دا څنګه وشو. نو رښتیا چې کومه دی هغه د ټولو نه لوی مضبوط دلیل وي، لیکن چې کله دلیل او رښتیا یو قسم له زخمی شي یا کیژوالټی جوړه شي، نو بیا ضروري خبره افغانانو ته زیات مقامل او شي او افغانانو سره حکومت هم بدناميږي او اداري هم بدناميږي.
یا د دوی شهباز تاثیر د کال 2011 په شپږم اگست د لاهور د ګلبرګ سیمه نه تښتول شوی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د پاکستان صدر ممنون حسین له 13 کلونو کم عمره زده کوونکو ته د دوی د تعلیمي او ټولنیزو هلو ځلو په اعتراف کې د ملالۍ په نوم د امن ایوارډ ورکولو اعلان کړی دی. په دې لړ کې له څلورو واړو صوبو نه د روانې میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې سپارښتنې غوښتل شوې دي، خو په دې کې د قبایلي زده کوونکو ذکر نه دی شوی. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال سره ظهیر را
اسلام آباد کې د شروع په ورځ د ایوان صدر یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې دا ایوارډ په 12 اگست د ځوانانو د نړیوالې ورځ په موقع له 13 کالو کم عمر هغه ځوانانو، هلکانو او جنکو ته ورکول کیږي چا چې د تعلیم د ودی او امن لپاره خدمات ترسره کړي وي، او دا چې د دې ایوارډ سره به یو د سرو زرو میډال او 5,00,000 روپۍ نقدي هم ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د صدر په دې اعلان باندې د خیبر پختونخوا د پېښور پوهنتون یو طالب علمي راحت اقبال سره خبرې وکړې، نو هغې وی
حکومت چې کوم دی که دا اعلان په دې باندې مطلب عمل کوي کنه، نو بیا خو مطلب دا د سټوډنټس د خوشحالۍ خبره ذکر ده چې هغې کې به نور جذبه پیدا کیږي. زمینه نن سبا د عمده ټیرریزم ایکسټریمزم وجه هم دا ده چې نن سبا غربت ډېر زیات دی، کرپشن ډېر زیات دی، او دا ینګ الکان چې کوم دا دې طرفونو ته روان دي، دا عمدې د دې وجې نه روان دي کنه، دې انعامات د وجې نه به هغوی چې کوم دی هغوی دهان چې کوم دی دغه شیزونه به خوښ شي او دې طرف ته شي.
مشال ریډیو چې د بلوچستان په هنتون دی او طالب علم منیر احمد کاکړ نه پدی اړو پختل نو هغه د خوشحالي سرګندونه وکړه او وی ویل باید چې دا لړۍ هم دغه شان روانه پاتې شي. نو موړی زیاته کړه
موږ دا تر ورځ چې د صدر ممنون حسین اعلان وکړي د ملاله فیس حواله باندې موږ سودا باندې ډېر خوشحاله شو او دا ډېر د خوشحالي خبره ده. خو په کار دا دی چې دا رقم نور هم الیزلی وسی که زه غلط نه یم دا اول وار دا رقم اعلان وسلو دا بالکل په ځوانانو کې ډېر ښه همت پیدا کړي او ځوانان د نور د تعلیم خواته ډېر کوششونه وکړي او ګر ځوانان په دا باندې ډېر خوشحالي محسوس کړي او دا حکومت څه دلیل لري چې دوی به د ټولو سبو لپاره یو رنګه اقدام واخیسته. دا اوله
کله چې مشال ریډیو د دې ایوارډ په حق لا په پیښور پوهنتون کې د قبایلي سیمې یو زده کوونکي حلیم مورغزی نو پوښتل نو د هغه وینا و چې د تعلیم لړکی د فاټاس زده کوونکو له ټولو زیاتې قرباني ورکړې دي او هغوی د سختو حالاتو باوجود هم د امن او تعلیم د ودې لپاره خپل کردار لوبولی دی. نو پکار ده چې په دې کې د فاټاس د زده کوونکو برخه زیاته کړل شي. نوموړی وویل
تعلیم دپاره فاټا نه کوم ځوانانو څومره قرباني ورکړي دي دې مثال بل هیڅ چرته نه ملويږي. کچېرې مونږ د فاټا والا سټوډنټس والا قربانيانې د سټل علاقې خلکو سره کمپیر کړو ټول نه زیات قربانيانې د فاټا والا ورکړي دي. ډېر قربانيانې دي ډېر سټوډنټان مونږ ګورو سره د تعلیم دپاره د امن دپاره قربانيانې ورکوي. فاټا سټوډنټانو باندې ته ورکړل شي مطلب دا دغه باندې د نظرستانې وکړل شي دغه باندې د توجه دي ورته ورکړل شي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلي سیمو د زده کوونکو دا خبره د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي شهبودین وړاندې کې خو نو د هغه وینا وا
دا ډېر ښه خبره ده. مونږ پدې کې به سره څه هم کوشش وکړو چې ملاقات سره وکړو پدې باندې هغه کنوینس کوو چې روس پدې کې مونږ ته مسله جوړه نشي ځکه چې ملالا نېشنل پیس پرایز یو یو ته واسي کوم دی د دې ځاد حقدار چې کوم دی هغه د فاټا ځوانان دي د فاټا ماشومان دي چې پدې ټکو ټوزو پدې ټکونو پدې هغه کې غربا کې د دې خودکوش حملو کې پدې ګولو پدې بے ځایان کې هغه خپل ټاکل جاري ساتلې ده د ټول زیات حقدار خو زما په خیال باندې دا د فاټا ځوانان دي او ان شاء الله
صدر د چارواکي په وینا چې وفاقي حکومت دې لړکی د مستحق ځوانانو د ټاکنې لپاره د کیبینټ وفاقي سیکرټري په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده او د څلور ورنو صوبو چیف سیکرټریان به د دې کمیټي غړي وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي استازو مشر او د خیبر ایجنسۍ نه منتخب شوی غړي حاجی شاجو ګل اپریدی ویلي پښتانه په پاکستان کې په اکثریت کې دي. د دې په خبره کې راتلونکي سرشمیرنه یا مردم شماري کې د پاکستان پښتانه په فارمونو کې د قام په خانه کې پښتون ولیکي نو دا خبره به ثابته شي. دی وایي اوس قبایلي سیمو ته د هغوی د آبادۍ په نسبت کمې پیسې ورکول کیږي. پامیر ساحل له حاجی ګل اپریدی سره مرکه کړې ده. وغه نه پوښتلې چې پاکستانی حکومت خود نه امنۍ له کبله سکال کېدونکې سرشمیرنه وځنډوله، که صورت حال دا وي نو آیا په قبایلي سیمو کې به سرشمیرنه وشي او که څنګه؟ دی وایي
مردم شماری زمونږ قبایلو لپاره ډېره ضروري خبره ده چې مردم شماری کې زه واخلو، ځکه چې په دغه زړه مردم شماری کې زمونږ آبادي چار میلیون نه کمه ده. اوس نارت وزیرستان والا چې خلک ډیپی شو نو پته ولګېده چې 10 لک خلکو نه به خو صرف رجسټریشن وشو. درې تحصیلونه پاتې وو، شاوال او رزمت او کابل خیل، او 3 لک خلک افغانستان ته تللو. نو هغې حساب باندې چې یو قومي اسمبلی ممبر د نارت وزیرستان آبادي 16-17 لک چې 15 لک هم واچوي زمونږ آبادي پر یو قومي اسمبلی سیټ باندې 15 لک نه بادي زیاته، نو مطلب دا چې موږ 15 ملیون نه زیات شو.
اپریدی صاحب، دغه اټکل چې تاسو اوس وکړ د قبایلو د آبادی په اړه، دا خو تاسو ډیره لویه آبادی خې د قبایلو، او تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د ګټو ګټو شورا ده چې هغه د وسایلو د تقسیم په اړه باندې پریکړه کوي او د آبادی او د رقبې په حساب باندې هغه فارموله د داغې مطابق وسایل ورکوي او پیسې ورکوي، پرمختیايي پروژې جوړوي په مختلفو سیمو کې. نو د ګټو ګټو شورا چې په پاکستان کې د دې 13 غونډه شوی وه، او یا هم راتلونکي د مارچ پر 15 چې کیږي، هغې ته مخبره رسولې ده، له وزیر اعظم سره مو خبرې کړې دي که نه؟ د خیبر پختونخوا گورنر ته دا هر څه معلوم دي او هغه به وکړي.
ما پرایم منسټر ته اپروچ کړی و، گورنر پکې زمونږ د فاټا نمائندګي کې، خو گورنر سرکاري نوکر دی، ما ورته ویلي وو چې پبلک ریپرزینټیټیو پکې پکار دی، لکه څنګه د څلورو صوبو او د دوو یونټو وي. په 25 مارچ باندې بیا دی، نو زما کوشش دا دی چې اول ای ډی پیز به پشي او ای ډی پیز نه پس د مردم شماري وشي چې
چرمون په نفسي اواز کې کم حق راسيږي چې پوره حق راته ملو شي او ورسره ورسره جي مونږ کم نور حقونه دي دا ټول د پاپولیشن وایز د رګبي په حساب باندې د نفسي اواز تقسیم شوی په هغه کې چې ما کوم کلکولیشن کړی او کوم د نارت وزیرستان د ایډیپی نه ماته پته لګېدلې مونږ موجودہ مغل ڈیولپمنٹ اثر اون سره پرپره کایتا مون 150
نه 200 ارب تر خا پر دې سه بیا خو اندازه د کنه چې د قبایلی سیمو آبادی زیاته شوه د هغه سیمو د پارلیمانی استاذ په توګه به تاسو په سر شمیرنه کې یا مردوم شماره کې د خلکو ګډون څنګه باوري کوي
د مردوم شماره په والا پښتنو رونو ته دا وایم چې په کم ځای کې ان شاء الله تعالی زبې ته لپاره یو فل پلانینګ میکړای وي چې زبې یو په ټول علاقو کې خبرنس راوالم خلکو کې چې کله فارم د کوي چې هغه پښتنو لیکي زما په سوچ باندې مو پښتنو په پاکستان کې د آبادی په لحاظ سره په اول نمبر
یو الحاج شاجګل افریدی صاحب په 1999 زیږیز کال کې چې سرشمیرنه شوی و نو په هغه کې ویل شوی ول چې په پاکستان کې پنجابیان په اکثریت کې دي تاسو اوس دا داوه وکړه چې پښتانه تر ټولو زیات دي څنګه ثابتوي
پنجابیان او سرکیان یو نه دي هغه اتومره فرق لکه په هزاره او پښتون کې فرق دی تاسو پروگرام د پښتو نه ځکه چې پښتانو په نوټس کې دا خبره راواله چې تاسو کله فارم د کوي پښتون په کې ولیکي چې پښتون ولیکي زما اندازې مطابق په دې ټیم باندې پښتون آبادی په لحاظ سره په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی نو زموږ به دا یو ثبوت هم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې یو نه دا چې خلکو یې چې پنجابیان په اکثریت
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې په خبرونو کې تاسو د سر خبرونه اوریدلې دی او د وسنه پاس چې کوم غړو کې نور خبرونه راځي هغه به درته وړاندې کوو ورزو یو ریپورت ته د بلوچستان حکومت ادا کړي چې د چهارشنبه په ورځ په عملیاتو کې په سیوي سیمه کې د بلوچ بلتون پالو شپږ وسوال وجلي چې پکې یو مهم کمانډر هم وجلي حکومت وای په دې عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو دوه سرتیری هم وجل شوی دي خدای نور ناصر د نور تفصیل سره
په کوټه کې د بلوچستان حکومت ویان انوار الحق کاکړ د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه پاکستانی ملیشا ځواکونو په سیوي سیمه کې په عملیاتو کې د بلوچ بلتون غشتون کې وسلواله ډلې بیا له شپږ وسلوال وجلي او له دوی سره په دې نشته کې د ملیشا ځواک دوه سرتیری هم وجل شوي دي د کاکړ په خبره په وجل شوي وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن آرمی یو مهم قومندان اسلام اچو هم شامل دی چې په خبره یې د وسلوالو ډیرای کمپونه یې په مشرۍ کې فعال وو
لا انفورسمنت ایجنسیز کا سبی کې
امنیتي ځواکونو په سیوي سیمه کې یو لړ مهم عملیات کړی دي د دې عملیاتو په ترڅ کې د بلوچ لیبریشن آرمی نومېدلې یو لوی قومندان چې اسلام عرف اچو نومېده وژل شوی دی انوار الحق کاکړ جاتوی اسلام اچو په خټه تاجک او د افغانستان دی چې د په خبره په 1990 م لسیزه کې له نواب خیربخش مری سره بلوچستان ته راغلی او له همغه رئیس د دوی یو فعال وسلوال وو
اسلام اچو جب نواب خیربخش مری صاحب افغانستان تشریف
کله چې نواب خیربخش مری صاحب افغانستان ته ولاړ نو اسلام اچو چې خپل تاجک دی هم هلته د فلسفي سره ملګری سوی او کله چې دوی بیرته راغلل نو له هغه وخت یې له دوی سره کار پایل کړ
یو معمولی هرکارې کې تور پر انکه سات کام کرتا تھا
که څه هم د حکومتي ادارو په اړه تر اوسه د بلوڅو بلتون غشتونکو ډلو لخوا لا هم رسنیو ته څه نه دی ویل سبي خو په تیر وخت کې بیا بیا ویلي چې په بلوڅ میشتو سیمو کې د پاکستانی ملیشاو په عملیاتو کې تل بیګنا وګړي وژل کیږي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا چارسدی ضلع شبقدر تحصیل کې د تیرګل په ورځ په کچرو کې کومه ځانمرګې بمی چاودنه شوې په هغه کې د مټې مغول خیل او شوقدر د برکت او زو د کلی د نور محمد د یو زوی په شمول پنځه کسان د یو کور نه وژل شوي وو. نور محمد وایي چې د کورنۍ د غړو مړی ورلا د چم گاون ولس د کوچي بابا درې ته سپارلي او حکومتي چارواکي دواله راشي خو لا یې هم ورسره کومه مالي مرسته نه ده کړې. شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
د شوقدر په کچرو کې د مټه مغول خېلو د نور محمد پنځه کلن زوی تلها، سلور کلن وریره آسما او درې نور زنن وژل شوي دي. نور محمد وای چې هغه په خپل کوڅه په کوڅه ګرځي، د ماشومان خوږی ګولۍ او نور سامانونه خرڅوي. د پنځو لورګانو وروسته یو زوی پیدا شو چې هغه هم په چاودنه کې وژل شو. د نور محمد د کورنۍ د پنځو غړو په شمول په یاد چاودنه کې د مړو شوو شمیر اتلس ته رسېدلی دی. نور محمد وایي چې څلور تنانې د پیر یاد چاودنې په ورځ ووژل شو، ولې یوه زنانه پکې نن سهار مړه شوې ده. نور محمد وایي چې که چېرته هغه د خپل زوی لکه د وړاندې له ځان پورې ساتلی وی نو کېدای شي نه و مړ.
ما دا پوګه ګرځول خفه کړی مې نه دي، دا یو کال ما دما کېږي ما پیغور ته بوتل ما خفه کړی وګي ما نه دي خوش کړی او دا ټیم کې بس ځای برابر و زما د وګي نه خوش و بس نیاګان ولاړ هغوی سره کېنه مونږ لاړو شاته واپس پیا عدالت ته غځې مقبوضه ته ناستو.
د نور محمد ورور سیال محمد وایي چې د هغوی سره لا هم کومې حکومتي ډلې امداد نه دی کړی، بس سرکاري خلک دواله راشي او واپس لاړ شي.
سبق ډیر شوق د پلار ډیر ارمان او د مور ډیر ارمان چې خې دې مدرسه کې داخله او تعلیم به پکو بس خواهشات پوره شو. الله ته پیار شو د مور خیال نیمې دي توانه کشره نه ایتنه دا مته وسې توانه کونډې وي او دا کوم ماشوم چې ځان وسې ده دا د دې پلار مر شوې دي دا نه نیاس راو او دا ما رور او دا ټول به یو وسې دلته.
د نور محمد د کور دوه د خټو جوړي کوټې دي چې دی یوې کوټې چت بارانونو رنگولې او وای چې مالی حیثیت دومره کمزور دي چې د کوټې چت هم نشي جوړولې. دی وای مړی ورله د چم گاون ولس کوچی بابا په هدیره کې خاورو ته وسپارل. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د یو عرب 2 کروڑ روپو په لګښت د جمرو د روډ د پراخولو د منصوبې افتتاح وکړه. په دې حق لا 13 ورځ جوړ شوې غند یوې غونډې ته د وینا پر مهال پرویز خټک دا اعلان هم وکړ چې د پیښور ټرافیکي ستونزو هوارولو لپاره یې د ایشیایي پرمختیايي بانک سره د 13 ارب روپو د یوې منصوبې لپاره د قرض اخیستنې تړون لاسلیک کړی دی. په دې حق له تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام غوث راکوي.
سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله د جمرود روډ د پراخه کولو د اهمیت په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
15 کیلومتر روډ دی امن چوک نو دغه ځای نه شروع کیږي او دا به د حیات آباد او جمرود روډ د جمرود پورې د چکم کارخانو دی هغه پورې و دا مونږ د وایډ نوم کو یو لین مبه کېبل اډ کو دا ډېر زیات اهم روډ په دې لحاظ سره چې دین افغانستان تم گاڑی جی موټر وین والا حیات آباد پورې د جمرود پورې د افغانستان پورې دا مین آرټری چې په دې باندې مونږه په خور کې ول سره کنیکټیږي صدر ته په دې باندې خلک راځي یونیورسټي ته پدې خلک راځي خار ته دفتر ته خلک پدې باندې ځي انتهایی اهم روډ دی دا مینټین ساتل کولا وهل د حکومت لپاره ډېر اهم خبره ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمرود روډ د پراخه کولو په اړه د ستوري ته په خپل وینا کې د صوبې د سرخار پیښور د خپل د منصوبو ذکر وکړو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د پیښور ماس ترانزیت په نوم د بسونو د منصوبې لپاره هم ټولې تیاری مکمل کړې شوې دي.
100 ایر کنډیشن بسز اس روټ پر چلےږي.
په دې سړک به 100 ایر کنډیشن بسونه چلےږي. د آسیایي ترقیاتی بانک نه د ماس ترانزیت د منصوبې لپاره د 13 ارب روپو د قرضې منځوري اغستل شوې ده او د دغه منصوبې ټینډر هم کېدونکې دي او د نومبر دسمبر پورې به د سوکنونه تر کارخانو پورې د ماس ٹرانزٹ بسونا چلیدل پیل شي.
کارخانو مارکیٹ تک شروع ہو جائے گا.
چارواکی وائی د جمرود روڈ د پراخ کولو په منصوبه با یو ارب دو کروڑا او شپیته لکه روپی لګخ راځي او دا منصوبه با په 15 میاشتو کې سرته رسی او د پوز تعمیراتی کمپنی ایف ڈبلیو او ته د دې منصوبه ټیکا ورکړی شوی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانه ګړۍ نیمای ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. د احمد شاه اعظمینا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر د یو تحقیقاتي کمیټې جوړولو حکم کړی ترڅو د پنجاب صوبې د پخواني گورنر د زوی را خلاصولو اصلي لامل معلوم کړي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت تېر ورځ په خبر سوي خبر پاڼه کې د چودري نثار علي خان له خولې ویلي د دې خبرې پلټنې دي وسی چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ویلي دا خبر ورکړ چې شاباس تاثیر د ځواکونو د عملیاتو له لارې را خلاص کړل سو، خو د ده په وینا اصل خبره د دې برعکس او قام ته باید حقیقت وویل سي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسی استازي حاجي شجګل افریدی داوا کړی چې په هغه وخت کې پښتانه په اکثریت کې دي. نوموړي تېر ورځ مشال راډیو ته وویل دا اټکل کړی چې یوازې په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه پښتانه اوسي، ځکه چې د عملیات له کبله یوازې له شمالي وزیرستانه شاوخوا 15 لکه خلک په پښتونخوا او افغانستان کې راجستر شول. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په د تخیل کې د ګرځبندیز یا کرفیو له وجې د سرسو زده کوونکو د رایستلو انتظامات کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال راډیو ته وویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د هغو زده کوونکو راوتلو ته لاره جوړوي چې د رواني مارچ میاشتې پر 15 نیټه یې په بنو کې امتحانونه دي. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک شول. په بیلابیلو برخو کې دا وړې پروژې به په هغو ولایتونو کې عملي سي چې په تیرو کلونو کې هلته لږ کارونه سوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 40 میلیونه او 15 لک امریکایي ډالر اټکل سوی دی. د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهم ورځ هم د منځني واټن بلستیک توغندي ازمایلی دي. له انقلابي ځواک سره تړلي خبري اژانس تسنیم ویلي د خپل طاقت سرګرمۍ په خاطر دغه ځواک د ایران په شمال کې د البرز د غرونو له سرونو دوه توغندي وتوغولي. امریکای او عراقي چارواکي وایي تېر میاشت ځانګړو ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د یو چاپې پر مهال ونیوی. عراقي چارواکو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیول سوی کس سلیمان داود الافاري نومیږي چې د صدام حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کړی.
احمد شاه اعظمي درته د دې غړي د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ترته اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د ځنو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملک نه بعد د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه کولی شي، خو سوال دا دی چې وزیر اعظم ته د ترهګرۍ د خاتمې خبره تکرارولو ضرورت ولې راپېښ شو، ځکه چې ضرب اعظم عملیات هم په کامیابۍ سره روان دي. ورسپانه لیکي چې حکومت د ایوې اوږدې مودې راهسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی. کله یوه وسلواله ډله کاروایی کوي نو کله بله، او د پاکستان فوج دا کوشش دی چې د یادو ډلو د ملک نه په مکمله توګه تیمه وکړي، خو دې سره سره د ملک د اولس هم دا فرض جوړیږي چې د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو د آمدن ذرایع محدودولو کې خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي چې اولس صدقه او خیرات ورکول خپل فرض ګڼي، خو دغه پیسې د ترهګرۍ لپاره کارولې کیږي. په اولس کې دا شعور بیدارول پکار دي چې صدقه خیرات ورکول نه وړاندې دا تسلی وکړي چې د دوی پیسې په صحیح ځای کې کارول کیږي او کنه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وسلوالو ته غیر ملکی فنډ ودرولو لپاره حکومت له خپل کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې دغه فنډینګ اصل سپلای لاین دی، او که دغه ودرول شي نو د ریاست پر ضد جنگیدونکي وسلوال به د دې جوګه پاتې نشي چې د حکومت پر ضد وجنګیږي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ټي بي مرض په ملک او خصوصا په فاټا کې په تیزۍ سره خوریږي، او د مرض مخنیوي لپاره پورته کړی شوي ګامونو کې کمی را روان دی، کوم چې د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د 4000 نه زیات مریضانو موجودګي او د ټي بي مریضانو لپاره د دوایانې ورکوونکي غیر ملکی ادارې لخوا خپل پروژه بندول د اندېښنې وړ ده. ورسپانه لیکي که کومه غیر ملکی اداره د لړ کې نه تیارېږي نو خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق سره تماس نیول ورستو ته ټی بی مریضانو لپاره مفت علاج او د دې مرز مخنیوي لپاره مهم شروع کول پکار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د 4000 مریضانو د موجودګۍ مطلب د 4000 خاندانونو په زرګونو خلک د دې مرز لګیدو سره مخ دي او د مخنیوي لپاره نه صرف د دې مریضانو علاج پکار دی بلکې د لړکې د شعور او آگاهی پیدا کولو هم ضرورت دی چې خلک د دې مرز نه محفوظ وساتلی شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نه خبریدونکې فارن پالیسی مجله په یوه لیکنه کې د پاکستان او امریکا تعلقاتو ته کتنه کړې. لیکنه وایي د امریکا لخوا پاکستان ته د F-16 جنگي جازونو ورکول کېدو او یا هم نه ورکول کېدو موضوع د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د بې‌بابرۍ ټکی ته اشاره کوي. بلخوا د برتانیا نه خبریدونکې ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له جرمني نه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو موضوع ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د هارون بچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داسې وخت کله هم نه دی راغلی چې د پاکستان او امریکا اړیکې د بې کړکېچا پاتې شوې وي. اوس مهال دا موضوع راپورته شوې چې د امریکا کانګرس به پاکستان ته په کمو نرخونو د F-16 جنګي الوتکو ورکول کېده ومني او کنه. د امریکا په سینټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر باب کورکر د هغه هیواد خارجه وزیر جان کیری ته په لیږلي یوه مکتوب کې له هغه سره په دغه اړه ژورې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه سینیټر ویلي پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې د هغه هیواد خاوره په نورو هیوادونو کې د تروریستي بریدونو پلانولو لپاره کاروي د اقدام په کولو کې پاتې راغلی دی. لیکنه وایي پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو د نه ورکولو پریکړې په ترڅ کې به امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د کمپین په اړه غلط سیګنال ورکړي او کنه دغه سودا کیږي نو داسې به وانګیرل شي چې امریکا له هغو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پر اړیکو سترګې پټې کړي چې په هند او افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي. لیکنه کاږي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان مبارزې ته په کتو سره امریکا باید F-16 جنگي الوتکې ورته ورکړي خو په ارزانه بیه نه. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه وایي جرمني شاوخوا 1000 هغه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي وو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. له دوی څخه یو یې د کابل پر هوایي ډګر خبریالانو ته وویل په جرمني کې مې لکړاونو ډک وخت تیر کړ. هیواد ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو د هرکلي لپاره حکومت یو بینر هم لګولی و چې پرې لیکل شوي وو خپل کور ته ښه راغلست افغانستان تاسو ته اړتیا لري. لیکنه کاږي د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,50,000 افغانان اروپا ته ولاړل چې هغلته پناه واخلي. اروپا ته رسیدلی د یو شمېر نورو هیوادونو له وګړو هم غوښتل شوي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي. فنلینډ هیواد چې کډوالو ته د زیاتو مرستو ورکولو لپاره مشهور دی لږ تر لږه 4,000 عراقي وګړو ته ویلي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د لیکنې تر مخه هم تیر کال 1.25 میلیونه کډوال اروپا ته ورسېدل چې دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مهاجرینو تر ټولو لویه شمېره ده. د افغانستان د تیر کال په جګړه کې شاوخوا 1,000 ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. پر دې سربیره د افغانانو د بیکارۍ کچه 40% ته رسېدلې. په لیکنه کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغانانو په حواله زیاته شوې چې د سوریایي مهاجرو په مقابل کې له دوی سره ښه چلند نه دی شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. ایران 13 ورځ د دوا بیلستیک میزایلو ټیسټ یا ازموینه وکړه. د دې اقدام په جواب کې امریکا ویلي چې په مناسب جواب غور کوي. ایران د منځنۍ فاصلې د دې میزایلو په سر لیکلي دي چې اسرائیل به ختم کړي. تر دې یو ورځ مخکې هم ایران د 100 میزایلو ازموینه کړې وه. نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې ورو.
چوارش معکوس 3 2 1 آتش.
په تیرو دوو ورځو کې ایران د بالستیک 2 توغندي د دې سربیره وازمویل چې امریکا اعتراض پرې وکړ. داسې ښکاري چې ایران له دې ازموینو سره خپل زور اسرائیل ته ورښکاره کړ. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وسله واله ډله وایي د قطر په نوم توغندی د اسرائیل د ویشتلو لپاره جوړ شوی دی. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواکونو قمندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده اسنا خبري اژانس ته وویل چې دا توغندي د 2000 کیلومتره هدف لپاره جوړ شوی دی.
طبیعتا هر چه دشمنان ما
طبیعتا هر څومره چې زموږ دښمنان فشار زیاتوي او بندیزونه ډیروي، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او انقلابي ځواکونو غبرګون د دښمنانو په وړاندې زیاتېږي. حرکت او هڅې به هم ورسره زیاتې شي او ورځ تر بلې به خپل ځواک پیاوړی کړو. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ایران د دغو توغندیو له ازموینې مخکې له مخکې خبر وو او پر دې فکر کوي چې څرنګه عکس العمل له خپل لوري څرګند کړي او څه ډول غبرګون ملګري ملتونه وشي. د واشنگتن په وینا داسې ازموینې د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیک څخه شایع سرغړونه حساب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د ایران د توغندیو له تجربو وروسته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې راپورونو په اړه اندېښنې نن د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره شریک کړي. د جنوري په میاشت کې امریکا د هغو کسانو او شرکتونو پر ضد بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو په مخکینی پروګرام کې لاس درلود. دا بندیزونه د ایران له لوري د منځني واټن توغندیو د ازموینې لپاره ولګول شول، خو د ایران نوي توغندي د ایراني پوځي چارواکو په وینا اسرائیل وشتلی شي. د ایران او تل ابیب یا بیت المقدس ترمنځ حواله لارې نږدې فاصله شاوخوا زر کیلومتره ده. په منځني ختیځ کې اسرائیل یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې لري، خو په دې برخه کې ښکاره خبرې نه کیږي. دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي چې اسرائیل د ایران د خبرداري په اړه څه وایي او تر څه بریده د ایرانی چارواکو خبرې جدي کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. کابل او تهران د بندیانو په تبادله، د سوداګریزو سہولتونو په راوستلو او په دواړو هیوادونو کې د یو بل وګړو د ستونزو د حل په سر هوکړه تر رسیدلې دي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په همدې اړه درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل نه نور حال راکوي.
د افغانستان او ایران چارواکو د دواړو هیوادونو د قنصلي په کچه د همکاریو کمیسن په دریمه غونډه کې درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د بندیانو تبادله او د هغوی د مجازاتو کمول، د سوداګریزو اسانتیاو رامنځته کول او په دغو دوه هیوادونو کې د یو بل وګړو د ستونزو حلول هغه موارد دي چې د دواړه هیوادونه پرې کار کولو ته لیواله دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې په وروستۍ دې غونډه کې دواړه هیوادونه مهمو پریکړو ته رسیدلي دي.
زموږ او د ایران پلاوی اساسي هدف دا دی چې سهولت رامنځته کړو. د قنصلۍ همغه ټول سهولتونه چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې بیان شوي د وګړو په کچه مراد کیږي.
لدې سره ویل کیږي چې د یوې یا دوه راتلونکو میاشتو پورې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو لومړی لیست هم تبادله شي چې تر ډیره به ورسره په یو بل هیواد کې د بندي کسانو شمیرې روښانه شي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکي په خپلو دې ډول غونډو کې له درې کلن ځنډ وروسته سره په کابل کې راغونډ شوي وو. د لومړي هوکړه لیک له مخې دواړه هیوادونه یو له بل سره زندانیان بدلوي او د مجرمینو مجازات یو بل ته کموي. په دویم هوکړه لیک راغلي چې په دواړو هیوادونو کې به د یو بل هیواد د وګړو ستونزه حلی کی او په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کېدو بحث هم مطرح ده. د دریمې موافقتنامې له مخې به دواړه هیوادونه سوداګریزي اسانتیاوې برابروي او افغان سوداګرو ته به د ویزو د ورکړې پروسه اسانه کیږي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسن قشقوي کابل ته په دغه سفر کې خبر ورکړ چې ایران د 28 افغانانو په مجازاتو کې تخفیف راوستی چې د اعدام په جزا محکوم شوي وو.
28 افغان بندیانو ته مو تخفیف ورکړ او موږ دوه زندانیان دلته هم لرو. نه غواړو چې جزئیاتو ته داخل شو، خو انتظار لرو چې افغان حکومت هم متقابل چلند وکړي.
دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې په لسګونو افغانان په ایران کې اعدام شوي چې د عامو افغانانو پراخ غبرګونونه یې راپارولي وو. خو اوس افغان حکومت هیله مند دی چې په ایران کې شته ټول افغان بندیان د بند نوره موده په خپل هیواد کې تیره کړي. که څه هم په ایران کې د بندي افغانانو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې ډېر یې د نشه یي توکو په تور نیول شوي او له مودو راهیسې هلته د بند شپې تیروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بیشک چپا
دیر سخت روانی دیر یا هر چه پیزی
دوست مکلم مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د مشال ریډیو خبرونه د غوږی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیټي تړون یا ایپټا کې تر دې دمه کوم بدلون نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه د ایپټا په تړون کې د بدلون خبره کوي چې له مخې به یې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان په سوداګریزو مالونو ټیکس نه وضع کیږي. یادې ورځپاڼې دغه خبره د پاکستان د سوداګرۍ د وفاقي وزیر خورم دستګیر په حواله کړې ده. په دې حق له تفصیل د قسیم سولمال په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ ورځې وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي. د یوې تر شپږو ورځو پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک سو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولی سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ یا واګې له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لیږلی سي. که څه هم د دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې‌پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د امریکو مسؤل سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوې خپل په ژمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي، ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه یې ډېر زیات مهمه ده.
خدای چې پاکستان له اپټا تړون څخه څومره په خپله ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپلې ګټې څه ډول خوندي کړي، هم د پښتنه مې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکېني مرستیال او اقتصادي کارپو متصل کومکي څخه وکړه. نوموړي په جواب کې وویل
مخکې دغه تړون د بعضو کړیو دخوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپۍ ته چې په دې تړون کې باید وي په فرانه نظر ورته ونه کتلې. بعضی تړونکې ځینې نیمګړتیاوې وې چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
ښاغلی کومکي له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس په کار سي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله د پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هارون باچا هنری ګړی د نن ورځې د خبرونو برخه ده چې نیغ په نیغه به تاسو اورئ. وردو یو بل ریپورت ته د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د طالبانو خپلمنځي جګړه دوام لري. د ریپورټونو له مخې دا جګړه د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې جګړه کې تر دې دمه خواوشا اتیا طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر یې ژوبل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل د احمد شیبر ریپورت کې اورو.
د هرات شینډن ولسوالۍ په چهار قلا او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
بین نیروهای ملا محمد رسول و
د ملا محمد رسول او ملا منصور د وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې دي. تر کوم ځای چې زه خبر یم تر دې دمه دا جګړه خپل منځي جګړه ده، خو که چېرته دا جګړه داسې پراخه شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي پرته له شکه چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لورې ډزې کړي دي، خو بریج جنرال رادمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړې کې ښکیل نه دي.
تا حال نیروهای افغان فقط
تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډن کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نورې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو چې موږ ته راکړسوي د دوی د علاقو څخه د دوی د ملګرو څخه تقریبا پنځه تر شاوخوا خلک یادي چې مړه دي. موږ وطن تقریبا دغه شل تر شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم لرو.
په شینډن کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهار قلا او بخت آباد سیمو ته خپرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډن په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څه باندې دوې میاشتې مخکې هم په شینډنډ کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیریکو سیمه یې د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاندې هیلې خپرونه درته د راروانې ګړۍ په آخري برخه کې وړاندې کوو، اورېدل یې مه هېروئ. یو بل ریپورت، افغان ځواکونه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته وسلې ورکوي چې خپل کلي او سیمې محفوظ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له داعش سره تعلق لرونکو کسانو نه د دې ولایت د یو شمیر سیمو د تصفیه پر مهال په دغه ځای کې پولیس او خلکو د پاسون ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او له دې سیمو دفاع کوي. ملالۍ بشیر په دې هکله تفصیل لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د خلکو د پاتون له ځواکونو د حکومت ملاتړ ادامه لري. د چارواکو په وینا د حکومت تر چتر لاندې د ولسي پاتون په ګډون ځایي کسان له خپلو کلیو او سیمو له داعش او طالبانو سره اړوندو کسانو څخه دفاع کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د خلکو له پاتونه د حکومت د ملاتړ په اړه وویل. هو، د دولت لخوا دوی ته د مهماتو او وسلو مرسته سوې ده، خو دوی هغه ځواکونه دي چې د حکومت په ملاتړ پاڅېدلي دي او دولت هم د دوی ملاتړ کوي او د عیاشۍ مرسته ورسره کوي. ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې د خلکو د پاتون برخه یو شمېر کسانو مخکې هم وسلې لرلې. دی په ننګرهار ولایت کې د دغو خلکو شمېر سلګونه شي او وایي چې دا شمېر تغیر کوي. دا شمیر تغیر کوي، کله اوه سوه سي، کله اته سوه سي او کله پنځه سوه سي. دا پاڅونونه د خلکو لخوا دي نو ځکه تغیر کوي. څوک نسي ویلای چې دوی اوه نیم سوه دي که اوه سوه دي او که اته سوه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال نسیم سنگی وایي چې په ولسي پاڅونونو کې شامل کسان د ننګرهار ولایت په اتلسو امنیتي پوستو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت د اچین، رودات، کوټ، پچیراګام او دیبالا ولسوالیو له تصفیې وروسته پولیس او د ولسي پاڅون ځواکونه په دغو سیمو کې حضور لري او کلی خوندي ساتي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پا پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې خځې وایي چې له ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي لپاره پیاوړی قانون جوړ کړی شي. دا غوښتنه تېره ورځ د ښځو د بلکې د رواني میاشتې په اتمه نیټه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د مدني ټولنو او د ښځو د غورځنګ لخوا په یوه غونډه کې وشوه. په دې موقع په ښځو د زور زیاتی دوه ریښتونې پیښې هم د ډرامې په شکل کې وړاندې کړل شوې. نور حال د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
دستوریته د خبرو پر مهال د مدني ټولنې غړي او د قانوني چارو کارپوه طاهر عبدالله وویل که څه هم د ښځو لپاره په نوم قانون جوړ شي ولې هغه عملي کیږي نه. دا وایي چې په ښځو د تیزاب اچولو پر ضد کوم قانون په کال 2011 کې جوړ کړی شوی و دا ډېر کمزوری دی، باید پیاوړی شي. خو د کوم څه لپاره چې قانون لا تر اوسه نه دی جوړ شوی، باید هغې لپاره زر تر زره قانون جوړ شي. طاهر عبدالله وویل چې تر دې دمه درې صوبو د ښځو د حقونو لپاره قانونونه خو جوړ کړي، ولې یو کې هم دا نه دي ویلې شوي چې په ښځو زور زیاتی کول جرم دی. دې سره سره دا غوښتنه یې هم وکړه چې خیبر پختونخوا او د وفاق لاندې سیمو کې دې هم باید د ښځو د حقونو لپاره قانون جوړ کړی شي. دستوري ته په خبرو کې د کراچۍ وار اگینسټ ریپ په نوم تنظیم چلوونکي شایسته وویل چې وړوکوالي کې هغه په خپله د دې زیاتی سره مخ شوې وه، خو باید داسې څوک که د زور زیاتی سره چرته هم مخ شي نو چې غلې پاتې نه شي. دوایي چې اوس هم داسې خلک شته چې د ښځو پر ضد کارونه کوي او د دوی چې کوم صلاحیت او جذبه ده هغه وړاندې تلو ته نه پرېږدي. قانون جوړ شي خو لا پیاوړی او مکمل قانون تر اوسه نه دی جوړ شوی. بل دا چې د یو قانون خلکو ته رسولو لپاره که بجټ نه وي خاص کړی شوی نو څنګه به ولس ته رسېږي؟ باید د ټي وي د لارې خلکو ته دغه قانون ورسولی شي. د دستوري په اخره کې د ښځو سره شوې دوه ریښتونې پیښې د ډرامې په شکل کې وړاندې کړې شوې او ویلې شو چې ښځې عزت نه بلکې انسانان دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
گزشتہ جدا بن شو
بے وفا بن شو
تو غیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے زصبر دلے نشم
تاہیر
بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمول نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے سادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگل تپیم
ممی قربا کرے ہزار دمنے ہزار دمنے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدایا قوارم
داستا ترسم بشما
منگا پیو بل باندے کڑے ادبار دمنے کڑے ادبار دمنے پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیدے کمو خیدوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے
محلو نسکرو
مال دولتو نسکرو
مونگا دمین تگی
مون شرابو نسکرو
مون بجنگل تیرو پیو دربار منی پیو دربار منی ملنگانو پرن
دیلی ونیانو پرن
یوزے بلو بے کھو
دما شمانو پرن
زانگو یا بل پہوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے
بلو زونا کھو
نلوی خبر دیرے
دمو